ستړي مې شګرانو کتونکو او اوریدونکو د واشنگتن ډي سي سټوډیوز نه دا وایس اف امریکا ډیوا ټي وی او ساته خبری خبرونه دا وړاندې کوم کې زه محوش چلی
او زه وخت او شه
قدر منو کتونکو او اوریدونکو نن د دسمبر 15 نیټه دا په پاکستان کې دا وخت د زیارت د شپې لس بجې دی په افغانستان کې نهنی می او دلته په واشنگتن ډي سي کې د ورځې 12 بجې دی یو شمېر رپورټونه لرو تاسو ته وړاندې کوم اول وقشه د اوس وخت مهمو خبرونو سرټک وتا
په خیبر پختونخوا بلوچستان کې هم د نور هیواد په سیر د آزاد صحافت په حق کې خبريالانو احتجاجي مظاهره کړې او تیر ورځې د انګریزي ژبې ډان ورځپاڼې په دفتر د نامعلومه کسانو د حمله غندنه کړې ده
او پرون د پاکستان سپریم کورټ د پېښور های کورټ د فیصلې پر ضد د خیبر پختونخوا د اپیل پاورونه کې راتلونکي اورونه تر دوه اونیو ځنډولې ده
او د افغانستان د صدر اشرف غنی دفتر وایي صدر غنی له طالبانو سره د خبرو د بیا شروع کېدو نه وړاندې د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلزاد ته ویلي چې د طالبانو سره د پډز بندي او د افغانستان نه بهر د طالبانو په اړه هم خبرې اترې وکړي
قدرمنو اوریدونکو او کتونکو دا آیوش مې نو رپورټونه دی وار په وار به وړاندې کوو تاسو ته یادونه درکو چې تاسو دا وخت مونږ د ډیوا په فیسبوک باندې وی او ای ډیوا باندې هم نیخ پنی غاکتی او اوریدې شه مونږ سره اوسه
قدرمن اوریدونکو او لیدونکو د وایس اف امریکا ډیوا د ټلویزیون خبری خبرونه ته غوږی په فیسبوک باندې ګوري په ډیوا د ریډیو د لارې دغه خبرونه اوریده هم شی قدرمن اوریدونکو څنګه تاسو په سرټکو کې واریدل په ټول هیواد کې خبريالانو احتجاجي مظاهره کړی دی په خیبر پختونخوا او په بلوچستان کې هم لکه د نور هیواد په سیر باندې خبريالانو احتجاجي مظاهره کړي او د آزاد صحافت په حق کې غوښتنه کړي دي او تیر هفته د ډان ورځپاڼې په دفتر باندې چې کوم نامعلومه مظاهره چیانو حمله کړې وه دا غي غندنه کړې ده دغه د مظاهرو حال د ډیو رادیو دوه خبريالانو مدثر شاه د پیښور نه او حافظ شیرانی د بلوچستان نه را لېږلې تاسو په امر تر ګرځو
د هوا د نورو برخو په سیر نن مازیګر د پیښور خبريالان هم د پرستاب نه بهر راووتل او د آزاد صحافت لپاره مظاهره وکړه او ډان ورځپاڼې دفتر اسلام آباد باندې د ځینو کسانو حمله غندله او صدا سې قسم نارې وهلې د خیبر یونین اف جرنلسټ او پیښور پریس کلب مشرانو خپلو ویناګانو کې ویل په یوه او بل طریقه حکومت په مطبوعاتي ادارو نه اعلان شوی بندیز لګولې دی او چاته هم د رښتیا وینا اجازه نشته لکه په دې حق چې د یونین صدر او یو شخصي ټي وي کې کارکونکو فدا خټک ډیوه توای
چې حکومت مختلفو چینلو باندې اخباراتو باندې یو غیر اعلانیه سنسرشپ نافذ کړی دی چې هغه حکومت دا غیر هغه انکار کوي خو یو شیشته دی هغه مونږ وینو عوام می محسوس کوي چې هغه خلک چې هغه د حکومت خلاف څه خبره کوي هغه د کوریج نه اثارول کیږي هغه بندیږي په چینلو باندې ټلوګانې اثاري کړي او په اخبارونو نه اخبارونو کې دغه خبر چاپ کولو اجازه نه ورکړي
دغه د یونین عمومي سکرتر نعیم خان وايي دلته چې څومره هم خبريالان وجل شوي دي د اس کم قاتل ته سزا نه دا ورکل شوی
زمونږ تقریبا سلو نه زیات صحافیان وجل شوی دي او زمونږ یو صحافی چې دی ولی خان بابر دغه مقدمه شوی دا باغی کې سزا شوی دا نور یو صحافی تم د مرګ باندې چا ای چا تم سزا نه ده شوی
په دې اړه صوبایي حکومت سره درابطو هڅه وکړه چې دلته د صحافیانو د تحفظ لپاره کم ګامونه پورته کوي خو د بد مرغه بریالي نشو البته پرون د اطلاعات لپاره د وزیر اعظم مشاور میرمن فردوس عاشقاوان دغه پیخه غندلې او ویلی دی حکومت بچا ته هم اجازه ورنه کی چې صحافیانو یا صحافتی ادارو باندې حمله وکړي مدثر شاه وایس اف امریکا ڈیوا پیښور
دا د بلوچستان د خبريالانو اتحادیه بي يو جي تر نظارت لاندې احتجاجي غونډه ده په غونډه کې شریک د پاکستان د خبريالانو د اتحادیه پي اف يو جي مشر شهزاده ذوالفقار وډيوته وویل
ورغه زیات دور سیاترین دور لیکن نن په بل شیپ کې چې دی هغه شیان دی ولې دا دی نو دا چې کیږي د ده محرکات چې دی صرف اور صرف دا دی هغه انګریزي کې وایي سټرنګولیټ کا تیز دا صافي چې دی یغ بند کا
په غونډه کې د پاکستان د انساني حقوق کمیشن د بلوچستان کوارډینیټر فرید شاهوانی هم شریک وو. هغه وډیوا ته وویل چې له اولې ورځې څخه په پاکستان کې پر رسنیو باندې قدغن دی.
دا چې کوم صافت باندې یو قدغن دی چې حمله دی دا شروع دی پاکستان کې دا ډېر وخت څخه شروع دی، لیکن دا دوه ورځې مخکې کوم ډانس آفس کې کوم حمله شوی وو. هیومن رایټس کمیشن آف پاکستان د دغه مزمت هم کړی دی، هغه ویلی دی چې باید باندې یو کمیشن جوړ شي او د دغه ذمہ داران دی هغه عدالت کې راوړي.
لا بلې خوا په پاکستان کې د خبریالانو د تحفظ او حقوقو لپاره کارکوونکي غیر سرکاري موسسې فریډم نیټورک په خپل یو تازه خبر کړي ریپورت کې لیکلي چې په پاکستان کې د رائے پر ازادي پابندي ده. د خبریالانو قاتلان پر آزاد او انصاف د نیست برابر دی. په ریپورت کې د پاکستان له مرکزی ویالتي حکومتونو څخه غوښتنه شوي چې د خبریالانو د ژوند خوندي ساتلو لپاره د سخت قوانین او پر ویالتي کچه د حکومتي کمیټې جوړ شي چې د خبریالانو د تحفظ لپاره کار وکړي. د پاکستان اوسنۍ مرکزی حکومت دا نه مني چې د دوی د حکومت له لوري پر رسنیو باندې بندیزونه لګیدلې دي. حفیظ الله ستوري شیرانی، امریکا ژغ، دیوا، کواټه.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدې او اورېدای شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @VOADIWABANDE. که زموږه خبرونه کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 00 202 205 003.
ګرانو کتونکو او اوریدونکو، وایس آف امریکا ډیوا ټی وی یو ساته خبری خبرونه تاسو دا وخت د واشنگتن ډی سی سټوډیوز نه نیغ پنیغه اوره او ګوره، او د ډیوا په فیسبوک پاڼه وی او ای ډیوا باندې هم نیغ پنیغه مونږه ګوره او اوره. پرون د پاکستان سپریم کورټ د پیښور های کورټ د فیصلې پر ضد د خیبر پختونخوا د اپیل په اورونه کې راتلونکي اورونه تر دوه اونیو ځنډولې ده، او دا مقدمه د ایکشن ان ایډ اف سیول پاور ریګولیشن آرډیننس په حق لده. د صوبې وکیلان وایي دا د اورونې د ځنډولو کوششونه دي چې ګټه د خیبر پختونخوا حکومت ته رسي. په دې اړه د وکیلانو غبرګون تاسو ته د ډیوا خبریال عبدالرزاق وړاندې کوي.
فرهاد افریدی مینوم د پېښور های کورټ کې بطور وکیل پریکټس کوم. په 5 اگست 2019 باندې دغه آرډیننس مخې ته راغی، ایکشن ان ایډ اف سیول پاور. هلته خو د فاټا یو خپل حیثیت و، فاټا کې خپل سیکیورټی مسلې وي پکې، نو یو جواز جوړېدو. دلته په خیبر پختونخوا کې مونږه ویلې شو چې تاسو دا لکه کنسیډر کړه چې یعنی دلته بدمنی ده او دلته د سیول ادارو هغه وس زور نه رسی، نو مونږه سیکیورټی فورسز لا دغه اختیارات ورک. نو په هغه باندې د لم لیټ نه کار اخلي، په سپریم کورټ کې په اپیل کړي دي او لا تر اوسه پورې دا خبره د ځنډ ښکار ده، او دوی ته یو سټے ملو ده. په هغه سټے دغه کې چې کم دی دغه آرډیننس لاندې اوس هم دغه عملیات روان دي کیږي. نو دغه قبایلي ولس او د هغې سره غختلي چې کم څومره مسلې دي هغه ټولې د ځنډ ښکار دي، او دا خلک نه یوازې د لا انفورسمنټ ایجنسیز، نه یوازې د حکومتونو نه، بلکې اوس د عدالتونو نه هم د مایوسۍ اظهار شروع کړی دی، او خلک دا ګڼي چې ګینې دا یو داسې پالیسی ده چې خدای مکه دا ګینې د قبایلو پښتنو خلاف یو پالیسی ده، او په دې باندې دا ټول سټیک هولډر سره یو دي.
زمانوم جی علی گور دورانی دی، زه په خبر های کورټ کې پریکټس کوم.
مقصد ټول دا چې په طریقه دا کیسز ډیلی شي. اغه دا نه غواړي چې دا ایکشن ایډ اف سیول پاور چې کوم اورډیننس راغلو دا ختم شي، ځکه چې د سره زمونږ حقوق سلب شوي، د چا حقوق سلب شوي دي؟ دا هغه خلکو چې کوم له مخکې مونږ حقوق نه ورکړي، د فاټا خلکو نه مخکې حقوقو نه اوس حقوق شته. او سپریم کورټ هم زما په نیز چې کوم دا اوشو دا دومره غیر معینه مدت والا ایډجن کېدو د کیس سم نو خ په آرام چې څنګه د باجوا کیس په 3 ورځو کې فیصله کېدې شو، دا کیس هم فیصله کېدې شو. صرف یو کوېشن دی په دې ټول کیس کې، آیا ایکشن ایڈ آف سیول پاور آرڈیننس آئین سر متصادم دے او کو نہ دے؟ پیښور های کورٹ آلریډي ډیکلیئر کړی دی چې دا متصادم دی، هغه ډیفینډ کول دي گورنمنٹ دا چې دا نه دی، هغې بیسیکلی دا پلیدی چې دا متصادم نه دی. هغه پوائنٹ آف ویو دا دی کې د دومره ډیلے کولو زما په نظر خو اس هم نه. مونږ چې وګورو څومره کیسونه راځي د 2009-10-11 نه خلک اوچت شوي دي، نه د هغې ٹرائل شوی دی، نه د هغې مقدمه، نه پہ چارج فریم شوی، نه شهادت شته، بس گیر دی. بل دادا چې زمونږ حکومت اوس پورے په پروسیکیوشن باندې چې کوم زمونږ ٹرائل دی سسٹم دی ولې په دې کار نه کوي. عمدہ مقدمے د ملٹری کوٹ سے ضرورت وہ یا د دی ایکشن ایڈر سول پار سے ضرورت ہے، ضرورت دے دے چکم زم آلریڈی سسٹم دے دا سسٹم منگ حقو دا سسٹم منگ الا حقو لیش جکل منگ انویسٹیگیشن حقو او پدی بانے منگ ٹرسٹ شروع کو پخپل عدالتوں بانے منگ ٹرسٹ شروع کو.
شبیر حسین کے گیانی زمانوں دے وکیل ما دلتا پشاور ہائی کورٹ کے کرمنل پریکٹس کو ما پرون دا سماعت شو غیر موی نمود د چې په عدالتي تاریخ ورنک نور چې څومره مخکې دا 15 ورځې سماعت شو نه یې کې به عدالتي تاریخ ورکو چې یا سبا یا بل ورځ یو ورځ به ټاکله. زموږ به عدالت ته خواستم دا وی او لیکلې درخواست په مرکو چې یو خو تاریخ پکې وګدو یا غیر موی نمود تک نو به پکې درخواست ورکو چې یا پکې سماعت د پر تاریخ مقرر شي او کونی نو دیلې چې کوم سټے ورکړي د کوم زموږ معزز ای کوټ آرډر کړو چې دا انټرمنټ سنټر دا قیدخانې دی په سب جیل کې بدل شي او ای جی پریزنت دی حواله شي د جیل د قانون مطابق او زموږ د قانون مطابق د عین مطابق تدې سره عمل وکړي شي نو بیا به مجبورن بیا موږ معزز ای سپریم کورټ کې درخواست ورکو چې را یادې سماعت د پر تاریخ مقرر شي او یا چې کوم سټے دیلې ورکړي شوی دا چې دا ویکټ کړي شي.
کتونکو او اوریدونکو وایس اف امریکا ڈیوا ٹی وی او ساته خبری خبرونه د واشنگتن ڈی سی سټوډیوز نه نیخ پنیغه دوام لري. د افغانستان صدر اشرف غنی دفتر وای صدر غنی د طالبانو سره د خبرو د بیا شروع کېدو نه وړاندې د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ته ویلي چې د طالبانو سره د پټسبندۍ او د افغانستان نه بهر د طالبانو په اړه خبرې وکړي. په دې باندې تفصیلی رپورت د افغانستان نه د یو خبريال حکمل روان را لګلی او دوی تاسو پام را کړو.
پولیس مشر ویان مرستیال د وخان مینپال لاډی وی سره خبرو کې ویل په دې لیدنه کې دواړو مشرانو د سولې په پروسه کې په اوربنه او افغانستان څخه بهر د ترهرګرو ډلو په پټنځایونو باندې د جدي څارنې په تړاو بحث او خبرې شوې. د امریکا متحد ولایتونو د بهرنی چارو وزارت ویلي د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد به په نږدې وخت کې قطر ته په دې خاطر سفر وکړي ترڅو د طالبانو له استازو سره د سولې د تړون په هدف خبرې بیا پیل شي. د نړیوالو چارو څیړونکي فضل رحمان ریاخیل وایي په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د مذاکراتو بیا پیلېدل د افغانستان د خلکو غوښتنه ده. نوموړي له ډیوي سره په خبرو کې وویل د سولې د پروسې د مخته وړلو لپاره افغان حکومت دوه وړاندې شوي شرطونه په لنډ وخت کې د دې شرطونو عملي کېدل ناممکنه ده. پوخوانی طالب چرواکی سید اکبر اغا لاډی وی سره خبرو کې وایي په قطر کې د افغان سولې لپاره د امریکا د ځنګړی استاد زلمی خلیلزاد او طالبانو ترمن غیر رسمي خبرو اوس د ته زمينه برابره کړي ترڅو رسمي مذاکرات او تلار پرانیستل شي. سید اکبر اغا زیاته کړه طالبان په دې اند چې د سولې مافي کې وروسته به د افغان حکومت او طالبانو ترمن خبرو ته زمينه برابرېږي او په هغه کې به په اوربن بحث کېږي خو افغان حکومت او امریکا د سولې مافي کې د لسلیک او له حکومت سره د طالبانو مذاکرات لپاره اوربند شرط ایښی دی. افغانستان کې د ناتو ملکی استاد نیکولاسکی هم د افغان سولې پروسې د باري په هدف هیله څرګند کړی او ویل دي چې د امریکا متحده ایالاتونو او طالبانو ترمن د سولې مذاکرات به عملی کیږي. حکمل صدات دی ریډیو افغانستان.
ارمن اوریدونکو او لیدونکو تاسو د حکمل روان پر رپورٹ کې تفصیل واورید چې د افغانستان د پاره د امریکا ځانګړی استاد زلمی خلیل زاد به په قطر کې د طالب استاد سره خبرې اترې کوي. دې باندې سره ناخلو زمونږ همکار بیروز خان صاحب د ویډیو لینک تلاره زمونږ سمرګره دی. بیروز صاحب په خیر
مننه خوشاله اوس.
بیروز خان صاحب، خلیل زاد به دوحا کې د طالبانو سره چې کومې ودرې دلی خبرې وي بیا به خبرې اترې د سولې شروع کیږي. تاسو څنګه غنئ د دغه نسه هلی دی او طالبانو نه به څه غوښتنې کیږي سبا ورتګ دی؟
څه چې په خبرونو کې راغلي هم دي، د افغانستان چارواکو هم ویلي دي، دوه غټې خبرې دي. یو هغه دا دی چې مخکې خو به د ټولو نه غټه غوښتنه چې به وه هغه به دا وه چې طالبان دي د افغانستان د حکومت سره خبرو اترو ته کښېني. داسې اوس ښکاري چې په دغه اړه باندې ډیر کار شوی دی او د طالبانو او د افغانستان د حکومت لکه چې په دغه سلاح راغلي، ځکه د افغانستان د حکومت لخوا هم یو پلاوی یو ټیم هغه ټاکلی شوی دی. خو دا چې اوس دوه غټې خبرې دي د ټولو نه، او صدر ډونالډ ټرمپ چې کله تللی وو کابل ته، هلته چې کومې خبرې اترې شوي دي، نو د دواړو خواوو په دې سلا راغلی ده چې د ټولو نه اول قدم چې دی، ګام چې دی، هغه اوربند دی، اډز بندي ده. او دغه تر ډیره حده اوس کې وکتل شي نو د طالبانو لخوا که داسې وړې وړې هغه کیږي خو داسې غټې چاودنې یا داسې کوم ترهګر بریدونه ډیر نه ښکارېږي. دا هم یوه هیله بخی او پیدا کوي چې په دې باندې هم لکه د دواړو خواو نه عمل وشي، په خصوصي توګه طالبان دې ته راضي شي. که چیرې اوربند ته طالبان راضي شي نو نورې ستونزې چې کومه دي هغه به هم د خبرو اترو د لارې. دویمه چې کومه غټه خبره ده هغه ده د طالبانو د پټو ځایونو یا د طالبانو د مرکزونو چې د افغانستان نه بهر دي، او د دې ښکاره اشاره پاکستان ته ده. نو پاکستان به هم په دې کې په دې خبرو اترو کې شاملېږي، پاکستان به هم سجمنې کوي، د پاکستان نه به هم سجمنې اخیستل کیږي، او طالبان او پاکستان به بیا هم یوې پاڼې ته راځي. نو دغه هغه مهمه دویمه نقطه ده چې نن د خلیل زاد نه غوښتلې شوې ده، او داسې ښکاري چې خلیل زاد دغه غوښتنې د ځان سره یعنی طالبانو ته وړي او په میز ورتګ دي.
په دغې به خبره کوي. بیروز خان صاحب، د ناتو او اویایمه غونډه په لندن کې پای ته ورسېدله، د افغانستان چې په دغه هیواد کې د ناتو زیاتره په دې وخت کې وګورو فعالیتونه روان دي، افغانستان په اړه پکې څه ویلی شو؟
د افغانستان په اړه باندې خو نن د سیما خو ډیر هغه وکتل، رسنۍ او اخبارونه میډیا خو تازه څه نشته. تیره ورځ چې کومه دغه ټویټ دی د دې د سیکرټري جنرل د ناتو په هغې کې، او دغه وینا چې کومه ده نو هغه دا وایي چې د ناتو چې کوم کمیټمنټ دی، د دې چې کومې ژمنې دي د افغانستان سره د کال 2024 پورې چې کومې مرستې دوی اعلان کړې دي، او هغه د افغانستان د ځواکونو روزنه ده، د هغې تربیه ده، او کنور مرستی دی نو پدی باندې ټینګ ولاړ دی د ناتو ټول هوادونه چې کوم دغه اتحادی برخه دی نو دغه یو جمعنه ده چې دغه روانه ده په کې څه بدلونه را د ډیر مخ کې د دې جمعنه کړی ده البته نوې خبره چې پکې کومه ده هغه د ورلد بینک ده ورلد بینک په داسې وخت کې یو غوښتنه د دې مخ ته ایښې ده چې کچرې په افغانستان کې د سولې خبرې کامیاب شي سولې ته ټول خواوې چې کوم دي هغه ورته تیار شي او د سولې په یو ماحول کې افغانستان بیا په مخ کې ځینو بیا به هم افغانستان ته د ویلې دي چې د کال د شپږو واخله تر اته ارب ډالرو پورې به افغانستان ته پکار وي چې د مرستې وسره کیږي نو دغه په داسې وخت کې شوې ده چې د دې غونډې یو مشترکه هغه نه دراغلې لا اعلامیه خو داسې ښکاري چې دا وخت ته ورلد بینک ځکه ټاکلې و چې په داسې وخت کې ورته وکړي چې دوی سره راغونډوي او دغه چې کومه غوښتنه ده د افغانستان چې راتلونکي دپاره کوم ضرورتونه دي چې دغه د نظره ونه غورځېږي
ډېره مننه بیا روسخان صاحب
مننه
ګران کتونکو او اوریدونکو وایس اف امریکا ډیوا ټی وی یو ساته خبری خبرونه د واشنگتن ډی سی سټوډیوز نه نیخ پنی غدوام لري او وس وخت شوه دی سیمایزو او نړیوالو مطبوعاتو ته د کتنی دا کتنه کړی د زموږ همکار مختار خلیل نورازی چې وښ ورته
په نیټو فوجي اتحاد کې د شامل ملکونو د سرمشرانو دورادنه غونډه په لندن کې ختم شوې ده د سرمشرانو غونډې د افغانستان په شمول په یو شمیر عالمی مسلو غور وکړو د افغانستان په باب له نیټو سرمشرانو افغانستان ته د اقتصادي او د فوجي امداد جاری ساتلو په خلې وکړو بلخوا عالمی بانک هم افغانستان ته د مالی امداد د جاری ساتلو غږ کړی دی افغانستان له د خارجي مالی امداد د جاری ساتلو په اهمیت نن یعنی د 15 دسمبر په نیویارک ټایمز اخبار کې د افغانستان د نامتو لیکوال د مجیب مشال یو تفصیلی مضمون خور شوی دی د مضمون سره خط ته عالمی بانک وایي ک افغانستان کې د قلاری راوستو د پاره یو امن لوزنامه او هم شي بیا هم به افغانستان ته د اربونو ډالرو د امداد جاری ساتل ضروری وي مجیب مشال نیویارک ټایمز کې د چاپ شوی خپل مضمون په شروع کې لیکلی دی چې امریکا افغان طالبانو سره د افغانستان د جنگ د ختمولو په غرض د یوې امن لوزنامې کولو لپاره زبردست کوششونه شروع کړي دي خو په دې دوران کې عالمی بانک خبرداري ورکړی دی چې د امن لوزنامې نه پس به هم تر ډیرو کلونو پورې افغانستان ته د اربونو ډالرو د بین الاقوامي امداد جاری ساتلو ضرورت وي مضمون لیکي چې د امریکانو او د نیټو فوجونو تر اتلس کالو پورې افغانستان کې د جنگ جاری ساتلو په دوران کې چې په کومه بیډنګ طریقه په اربونو ډالر خرج کړي شوی دی د اقتصادي لحاظ سره د افغانستان په خپلو خپود او درولو په دې افغان اقتصاد د خارجي امداد محتاج ساتلی دی اقتصادي تجزیه‌نگاران وایي چې د افغانستان د کلیزه سرکاري اخراجاتو تخمینه یوولس ارب ډالر ده هر کله چې اقتصادیاتو کې د ډیر خوالی راتلو باوجود د افغانستان د خپلو وسیلونو دا رقم ډیر په مشکله 2.5 ارب ډالر ترسي اخبار لیکي چې د افغانستان د کل اخراجاتو نیم په نیمه رقم په حفاظتي ځواکونو خرچ کیږي د حفاظتي ځواکونو شمیر 3 لکه دی او دوی طالبانو سره په یو سخت جنگ کې انختی دي سرکاري چارواکي وایي خیال نه دی چې د امریکای او د طالبانو ترمنځ د روغې راتلو نه پس به افغان فوجونو کې کبې راوستې شي بلکې غالب ګمان دا کیږي چې دا شمیر به د طالبانو جنگیالو په افغان فوج کې د شاملولو د وجې نور زیاتیږي بلخوا د عام افغان اولس د خیر خیګړی په کارونو د وړاندې نه د ضرورت نه کم رقمونه خرچ کولی شي د افغان اقتصادیاتو د پورته تلو رفتار د افغان آبادی په مقابله کې ډیر سوړ دی د افغانستان د نیم نه زیاته آبادی دا وخت د غربت تکرخې نه لاندې جون تیری دی سیز د قومي سلامتیا د یوې سنگینی مسلې شکل اختیار کړی دی، ځکه چې افغانستان کې د مرکزی حکومت عوامي مرسته خلکو لا ورکیدونکو اسانو سره ډیره نږدې تړلې شوې ده. خلک چې څومره خوشاله وي عمره وه د حکومت مرسته کوي، او دا شان حکومت به مضبوط وي. امریکې سره د امن لوزنامې کېدو او د جنگ د ختمېدو نه پس به افغان اولس د خپل حکومت نه نور زیاتې تمې لري. اخبار لیکي چې افغانستان د پاره د عالمی بینک ډایریکټر هنری کیرالی وایي که اولس لا ورکیدونکو اسانو کې ناڅاپي کمې راوستې شو، نو په دې تر اوسه پورې افغانستان کې شوې کامیابۍ په اوبو لاهو کېدی شي. د زیاته کچې افغانستان ټول عمر په امدادونو چلېدی نه شي، او د دې حقیقت د اوس نه احساس پکار دی. مجیب مشال خپل مضمون کې نور لیکي چې کله امریکې په کال 2001 کې په افغانستان حمله وکړله، نو دغه وخت د افغانستان حکومتي اډانه د کلونو کلونو د جنگ د لاسا دانه وانه وه. د کال 2001 نه پس بېشکه چې یوازې امریکې نه 130 اربه ډالر افغانستان ته راننوتل، خو د بډو رشوتونو او د ناقصه حکومتي بندوبستونو له سببه دا لوی رقم هم نه خو د افغان اولس په خرالو او نه د افغان حکومت. اخبار لیکي چې د اتلسو کالو د تیرېدو نه پس نن هم افغانستان ته راتلونکی بین الاقوامي مالی امداد د افغان حکومت په لاس نه خرچ کیږي. په دې باب له د امداد ورکوونکو ملکونو دلیل دا دی چې د افغانستان د حکومت دننه بډې رشوتونه ډیر زیات خواره دي. د افغانستان د مالیاتو یو پخوانی نائب وزیر خالد پاینده د رشوتونو په باب له د امداد ورکوونکو ملکونو د دلیل مرسته کړې ده. خالد پاینده وایي چې زما او د نورو ډیرو افغانانو دا خیال دی چې اهمیت د امداد د سمروالي نه دی، بلکې اهمیت د دې دی چې دا امداد خرچ کیږي څنګه.
چې په ازادۍ او مرګ کې به ځان ته یوه لار خوښوم. ماته پته وه چې که زه ځان د یو نه بیلوم نو بله به لازمن خوښوم،
که بل څوک یې کوي او که نه، ته یې کار صحیح.
د هر انسان ژوند باید د بل لپاره یو مثال جوړ شي.
د هر عمل یو عکس العمل ضروري، د انسان لاس ته هغه څه راځي چې څه یې کړي.
تاسو هم بدلون راوستی شئ.
تاسو هم بدلون راوستی شئ.
تاسو هم بدلون راوستی شئ.
دا ټول په یو وخت کې عادي خلک وو، خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته، که هغه وړوکی وي او که غټ. تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ.
بی بی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سحر شپږ نیمو نه تر د اترمو بجو پورې کتلې او اوریدلې شئ.
کو او لیدونکو د وایس اف امریکا دی وته غوږی فیسبوک باندې هم زمونږ د خبرونه دا وخت تاسو نه خپنی غوري. قدرمن اوریدونکو، د پاکستان پخوانی پوځي صدر جنرال مشرف چې دا وخت په دوبی کې په هسپتال کې داخل دی، دغه په اړه باندې د غداری د مقدمه چې کومه خبر روانه ده، نو د اسلام آباد ځانګړي عدالت دغه فیصله تر 18 دسمبر پورې یو وار بیا ځنډولې ده. دې باندې تفصیل د ډیو رادیو خبریاله رابیا پیر وړاندې کوي.
عدالت د حکومت له اړخه نوې ټاکل سوې د وکیلانو ډله وړاندې سوه، او عدالت څخه د دلیلونو دپاره د 15 ورځو وخت وغوښتم، چې په جواب کې عدالت استخاصاته د روان د دسمبر تر 18 نیټې پورې وخت ورکړو، او ویل چې په دغه نیټه به د دلیلونو د اورېدنې وروسته پریکړه هم اورول کیږي. په دې موقع حکومتي وکیلانو عدالت ته وویل چې پر دوی ډېر زیات فشار دی، خو عدالت وویل که چېرې څوک ناروغ سو یا ځنډ غوښتو نو به هم پریکړه اورول کیږي. پرویز مشرف د ناروغۍ له سببه 2 ورځې وړاندې د دوبۍ په هسپتال کې داخل کړی سوی وو، او دوی د هغه ځای څخه خپل ویډیوي پیغام کې ویلي وو:
اب یہاں اس کیس میں سنوائی میری نہیں ہو رہی ہے، میرا جو لائر ہے سلمان صفتر اس تک کو سن نہیں رہے ہیں، تو میری نظر میں بہت زیادتی ہو رہی ہے۔
دغه مقدمه کې سنا اورول کېژم. زما وکیل سلمان صفدر نه اورول کېږي. زما په فکر دا زیاتوب دی او د انصاف تقاضی نه پوره کېږي. دوی دا هم ویلي وو چې کم کمیشن چې جوړ شوی دی کچری هلته یعنی دوبۍ ته ورسي نو دوی به خپل بیان ورکوي. دوی هیله څرګنده کړه چې انصاف به ورکول کېږي. د اسلام آباد خصوصي عدالت روان کال د نومبر په 19 نیټه د غداری د دغه مقدمې پریکړه محفوظ کړې وه او د نومبر په 28 نیټه یې اورونکې وه، خو د دغه پریکړې ودرولو دپاره وفاقي حکومت اسلام آباد های کورټ کې درخواست دایر کړی و او ویلي وو چې پکار دی پرویز مشرف دې هم واورول سي. چې له سببه د نومبر په 28 نیټه اسلام آباد های کورټ خصوصي عدالت د پرویز مشرف په ضد د سنګین غداری دغه مقدمه اورولو څخه وګرځوه. بل اړخ ته د نومبر په 28 نیټه خصوصي عدالت دغه مقدمې د اورېدنې په محل وویل چې اسلام آباد های کورټ پریکړې په اړه څه نه وایي، خو د اسلام آباد های کورټ پر دغه پریکړې عمل کولو پابند نه دی. خصوصي عدالت حکومت ته د وکیلانو نوې ډله ټاکلو حکم ورکړو او ویې ویل چې د دسمبر د 15 نیټې څخه به د هرې ورځې په بنیاد دغه اورېدنه کوي، خو اوس دغه مقدمه یو ځل بیا د روانې میاشتې تر 18 نیټې پورې وځنډول شوه. رابعه پیر، وایس آف امریکا، ډیوا ریډیو، اسلام آباد.
اوریدونکو اولیدونکو، په پاکستان کې د الیکشن کمیشن موده د نوکرۍ هم ختمیږي. په دغه باندې د نوې الیکشن کمیشن په ټاکنه باندې حکومت او مخالفه ګوندونه په خپلو کې وړاندې د اسلام آباد های کورټ په پارلیمان باندې غږ کړی دی. پارلیمان ته امر کړی دی چې په راتلونکي لسو ورځو کې دی، یعنی تر لسو ورځو پورې دی خپل دغه لانجاواره کې یو متفق دی شي د یو نوې الیکشن کمیشن په ټاکنه باندې. په دې باندې تفصیلي رپورت د ډیور ډیو خبريال پیر ولایت شان اورو.
مخالفه ګوندونو تر مخه د سردار رضا ملازمت مات پای ته رسیدو او د سند او بلوچستان څخه د کمیشن نوی غړو نه ټاکلو لقبل د دستوري بوران رامنځته کیدو یره ده. د دې ترڅنګ هم د زیارت پر ورځ اسلام آباد های کورټ کې هم د کمیشن د مشر او د غړو د ټاکلو په حق له اورېدنه شوې ده، او بیا په حکومتي خواص باندې یاد عدالت دغه معاملې راتلونکو لسو ورځو پورې اوارولو هدایات جاری کړې دي. بلخو وزیر اعظم عمران خان د انتخابی کمیشن د نوې مشر لپاره بابر یعقوب، فضل عباس مکین او د عارف خان نمونه وړاندې کړې دي. بابر یعقوب دا وخت د انتخابی کمیشن سکرتر دی او دغه دوه نور نومول شوي اعلی انتظامی عہدونه ریټایر شوي دي، او هم د زیارت پر ورځ اسلام آباد کې میډیا سره خبرو په محل د ساينس مرکزی وزیر فواد چودھری په دې اړه د حکومت او مخالفه ګوندونو ترمنځ د موافقې هیله څرګنده کړې ده.
پہلے تو ہے کہ اگلے ہفتے کا کل کہا جا رہا تھا کہ میٹنگ ہوگی، لیکن مجھے امید ہے آج کل میں ہی اس کے اوپر جو ہے وہ کوئی کنسنسس جو ہو جائے گا.
اغه وای تمد چدا معاملہ براتلون کی انہیں تہم نہ اوڑی، او نن یا سبا به د کمیشن نوی مشر او غړو متفقه نمونه اعلان کړي شي. لدې وړاندې د مخالفه ډلو مشر شهباز شریف د کمیشن د نوی مشر لپاره درې پخوانی ریټایرډ لوړپوري سرکاري چارواکو جلیل عباس جیلانی، اخلاق احمد او ناصر محمود نمونه وړاندې کړي وو. حکومتي وزیران د انتخابی کمیشن نوی مشر او غړو ټاکنه د پارلیمان واک بلی، او دوی د مخالفه ګوندونو لخوا دا معامله عدلیت سپارلو باندې ټکونه کوي. خو اسلام آباد های کورټ کې د اوریدنې وروسته میډیا سره خبرو کې د مخالفه مسلم لیگ نواز ګوند د ملي اسمبلی غړي شانواز رانجه د دې پړه په حکومت اچولې ده.
اگر ہم پارلیمنٹ میں کام نہیں کر سکیں گے، اگر ہم آئین کی پاسداری نہیں کریں گے تو ہمارے معاملات عدالتوں میں آئیں گے.
اغه تور لګوي چې حکومت د پارلیمان کاروي سنجیدګي سره نه خلی او پارلیمان ته درناوی نه ورکوي. نو بیا د شانواز رانجه په خبره د دوی لپاره اعلی عدالت ته راتلونه علاوه بل کوم لار پاتې کیږي. بلخوا د حکومت د ریز د چګنی د کمیشن مشر او د غړو د ټاکلو په معاملې د مخالفه ګوندونو دننه اختلافات دي، او آزاد سرچینې هم د سند څخه د کمیشن د غړو ټاکلو په معاملې د مسلم لیگ نواز ګوند او پیپلز پارټي ترمنځ د اختلافاتو په خلی کوي.
درمن اوریدونکو اولیدونکو، مننه مو کوو چې تر دې دمر سره ملګری د واشنگتن ډي سي د سټوډیوز نه د وایس اف امریکا دیوا خبری خبرونه ته وګي، په ټلویزیون هم ګوري. قدرمن اوریدونکو، د پاکستان تحریک انصاف حکومت داوی کوي چې اقتصادي په خکې دوه دی خو سړون کې دا وایي چې د تاریخ انصاف حکومت په یو کال کې لس اشاریه درې اووه یعنی اووه دیرش فیصدی عرب ډالری قرض د بهر هیوادونو نه اخیستی او دا په یو کال کې ډیر لوی قرض دی چې پاکستان ته لاندې شوی دی. د ډیور ریډیو خبریال الیاس خان په دې موضوع باندې د څېړونکو سره خبرې کړې دي.
اقتصادی چارو وزیر حماد اظہر په یو لیکل شوی جواب کې قومی اسمبلی ته ویلي دي چې حکومت د دې کال ستمبر دیرشمې نیټې پورې د بیلابیل هیوادونو او مالیاتي ادارو نه $10.3 بلیون پور ترلاسه کړی دی. په دې موده کې حکومت د چین نه $1.5 بلیون، د سعودي عربستان نه $150 بلیون، د فرانس نه $8 بلیون، د جرمنی نه $2 بلیون، د جاپان نه $2 بلیون او کویت نه $0.01 بلیون قرض اخیستی دی. په ځواب کې ویلي شوی دی چې دې موده کې حکومت د نړیوالې مالیاتي ادارې IMF نه $991 میلیون قرض ترلاسه کړی دی. پاکستان د نړیوالو مالیاتي ادارو نه په مجموعي توګه $2.15 بلیون پور اخیستی دی چې پکې $999 میلیون د آسیایي پرمختیا بینک نه، $922 میلیون د اسلامي پرمختیا بینک نه، $1.55 میلیون د نړیوال پرمختیا ایسوسیشن او نورو ادارو نه اخیستی شوی دی. همدغه رنګ حکومت د کمرشل بینک نه هم $0.8 بلیون قرضې اخیستی دي چې پکې $3.15 میلیون د اجمان بینک، $2.2 بلیون د چین بینکونو کنسورشیم نه، $150 میلیون د سیټی بینک او نورې قرضې د بیلابیل نړیوالو بینکونو نه ترلاسه کړي دي. ډیوا ریډیو چې په اقتصادي چارو نظر لرونکي سینیئر جرنلسټ او څېړنکار زیشان حیدر نه د قرضو ښه او بد اړخونو په اړه وپوښتل، نو هغه وویل
قرضې اگر انفراسټرکچر ڈیولپمنٹ پروجیکٹ میں لگے تو مطلب اس کا ریٹرن ہوتا ہے، مطلب اگر بجٹ کی ڈیفیسٹ یا بجٹ کے لیے یوز ہوتے ہیں یہی قرضے تو بیک ہے.
دا قرضے کا دا پرمختیا کارونوں کی لکه بنیادی اډانه جوړولو لپاره واغسته شي نو ګټه ترې ترلاسه شي، او که همدا رقم قرضې د بجټ ضرورتونه پوره کولو لپاره په استعمال کې راوسته شي نو د دې اثر هم خراب وي، او دې ته په اقتصادي ژبه کې بیډ ډیټس یا خرابې قرضې ویل کیږي. زیشان حیدر د دې مثال داسې ورکړو که یو کس د کور جوړولو لپاره بینک نه قرض واخلي نو دا یو ښه کار دی، او که دغه قرض په خېټه خرچ کړي نو نتیجه به یې ښه نه وي. د اوی چې د بده مرغه پاکستان کې اکثر له اخیستی شوي بیرونی قرضې د وړاندې نه اخیستی شوي قرضو په سود ورکولو کې لاړې شي او ورباندې ترقیاتي کارونه ونه شي او هیواد په دې جال کې انخطې لیدل کیږي. بلخوا نومیالی بینکر او اقتصاد پوه ډاکټر شاهد حسن صدیقی وایي چې حکومتي چارواکي خو دعوی کوي چې سخت وخت تیر شو او اوس د پاکستان اقتصاد مخ په وړاندې روان دی، خو قرضو کې ورځ په ورځ زیاتوالی لیدل کیږي. ډیوا ریډیو سره خبرو کې د اوی
قرضوں کی صورتحال دیکھیں تو پچھلے جو 10 سال گزرے تھے انعام سے آنے سے پہلے اس میں قرضے بڑھے تھے، بیرونی قرضے 5 ارب ڈالر سالانہ اور اس 1 سال میں بڑھ گئے 11 ارب۔
تیرو حکومتوں کے دکال اوسطن 15 بلین بیرونی قرضے اخیستے شوی دی، خو موجودہ حکومت صرف پیو کال کے $11 بلین قرضے واخیستے. خود اقتصادی پر مختب شرح ڈیر سستا دا، ملکی قرضے زیادہ شوی، گرانی زیادہ شوا، روپئی پیا راٹیٹا شوا، سود شرح زیادہ شوا، او دا ہر سو یو کمزور اقتصادی حالت په ګوته کوي. حکومتي چارواکي وایي چې په تیر یو کال کې دوی غیر ملکی مالیاتي ادارو ته $1 بلیون قرضې واپس کړې دي. الیاس خان، وایس اف امریکا، ډیور ریډیو اسلام.
زه چیوا خزیم.
زمانم طاهره دي او زه یو سماجی کارکونه.
زمانم شازی اورنگزیب خان دي او زه سیاست مدار یم.
تعلیم زما حق دي.
زم ګلان په کراچۍ کې اوسېږم او سبق هم په کراچۍ کې وایم.
زمانم کامله خان میا خیل دي. د خپل ژوند ټول مقصد می مېرمنو په سیاست کې چولې دي.
زمانم ډاکټر زهرا دي او زه هسپتال کې کار کوم.
زه د خپل خوخي د ژوند حقدار یم.
زمانم زهرا شاه دي. زه په کراچۍ کې د زنانو، د جنکو او د ماشومانو د تعلیم او حقوقو لپاره هلې ځلې کوم.
زه د نوې زمانې تکړه پښتنه یم. ز بی بی شیرین ایم.
قدرمن اوریدونکو او لیدونکو مطبوعاتی رپورټونه دا وایي چې په تیرو نه کالو کې په پاکستان کې د ګرانۍ کچا یا انفلیشن تر ټولو لوړې کچې ته ختلې ده او د دې لوی علت د یو شمېر خوراکي توکو ګرانۍ ده چې یعنی دغه سیزونه ګران شوي دي سره انفلیشن راغلی دی. تفصیلات اخلو د ډیور ډیو خبریال عبدالرزاق را سره د ټلیفون د لارې مرګره دی. عبدالرزاق صاحب ستړي مشي په خیر مهرباني. کدا وایي چې د تیرو وختونو په پرتله باندې که د خوراکي توکو په حواله سره وایي چې ګرانی رپورټونه هم دا وایي چې دغه سیزونو ته وکتلی شي نو ګرانی ښکاري، نو څنګه دي خوراکي توکي په صحیح حساب سره دي؟
بالکل، دلته چې زمونږ کوم دکاندارانو سره خبر وشو، بیا د دکاندارانو نه چې کوم خلک سودا کوي، بیا خاص کر اوټلو والا سره، نو هغه دا خبره کوي چې دی حکومت کې او بیا خاص کر د تیرو درې څلورو میاشتو دوران چې دی هر یو سیز کې هغه د خوراک سیز دی که هغه کې دالونه شامل دي، هغه کې چیره چینی ده، ورسره چې کوم دی غوړي دي، او که هغه میوې دي که وچې میوې دي، او که ورسره دغه لوندې میوې یا چې دی هغه دي، یا د هغې نه علاوه سبزیانې دي، نو د هغې قیمتونه چې دی د 150 روپو نه والی تر د 500 روپو پورې چې دی هغې کې زیاتوالی راغلی. داسې مواد پکې هم شته چې د هغې قیمت تر د 60 پورې رسیدلی دی. لکه نن چې کوم دغه دکاندارانو نه ما تفصیل راغستی وو، هغې وویل چې مخکې به غوړي په 140 یا 150 میلاویدل، نو هغه نارمل غوړي چې کوم دي هغه اوس په 110 روپۍ باندې چې دی ملاویږي. بیا د
110 باندې کیلو د کیلو په حساب،
بالکل 110 باندې کیلو چې دی ملاویږي. بیا د دې سره چې کوم دی څومره کوالټي ښه کیږي یا څومره کمپنی ښه کیږي، نو پرایس چې دی یا قیمت نور هم سیوا کیږي. د دالماش په تاسو ته چې هغه وایي چې نن به لږ مدروان دی چې دی دالماش په 160 روپۍ کیلو ورکول، اوس چې دی هغه 200 روپۍ کیلو چې کوم دی دغه دالماش ورکوي. چینی چې دی دلته زیات استعمالیږي، او بیا که موږ وګورو نو چینی دی د خپل ګنې چې دی پیداوار دی دلته چې دی دغه میلیونه هم شته په خیبر پختونخوا کې، خو چینی چې دی هغه هم کیلو مخکې به په 60 روپۍ وه، اوس هغه 80 روپۍ ته کیلو رسېدلې ده. او بیا په دې کې نرخنامه چې دی ضلعي انتظامیه وخت په وخت نه ورکوي، ځکه چې په قیمتونو کې وخت په وخت چې دی هغه تغیر راځي، نو د هغې د وجې نه درې میاشتې پس څلور میاشتې پس نرخنامه ورکول کېږي. نو دکانداران چې کوم دی هغه بیا هم د خپلې مرضۍ قیمتونه چې دی هغه ټاکي او خلکو باندې خرڅوي. خلک چې کوم دی هغه دا خبره کوي چې یاره مونږ ته دا پته نه لګي چې د حکومت له خوا کوم نرخ چې دی هغه ټاکلی شوی دی، او بیا دکاندار ماله په کوم نرخ باندې دغه سودا را کوي. دې نه علاوه زه به تاسو ته د پیو خبره وکړم. پی چې دی دلته وختي زما چې د کوم پیو کاروبار کوونکي دي هغې سره خبرې وشوې، هغې وایي چې بوس دومره ګران شوي دي چې د هغې د وجې نه دلته زیاتره خلکو خپل فارمونه پرېښودل. د پنجاب نه چې کوم پی خیبر پختونخوا ته راځي، نو په هغې کې کیمیکلز ملاویږي، هغه په 80 روپۍ باندې دلته چې دی عام خرڅېږي. لوکل یا دلته نږدې چې کوم د فارمونو نه پی راوړل کېږي، نو هغه کیلو په 140 روپۍ باندې خرڅېږي. هغې وایي چې دغه فارمونه روز تر روزه چې دی د ګرانۍ د وجې نه زیاتره خلکو خپل فارمونه بند کړل، نو دلته د اثر د پیو په پیداوار هم پرېوتو، او بیا دغه پی چې دی هغه په ګرانه بیه باندې خرڅېږي. د هغې نه علاوه زه به تاسو ته د سبزۍ خبره وکړم چې پیاز دلته به په 150 روپۍ باندې کیلو ملاویدل. موجوده وخت کې په مارکیټ کې پیاز په لس کم 100 روپۍ کیلو چې دی هغه خرڅېږي. مرچکي چې هغه په 50 روپۍ کیلو وو، هغه اوس نن سبا په 50 روپۍ پاو چې دی مرچکي خرڅېږي. کم ګوبي چې په دې علاقو کې خپله کرلې کېږي، هغې چې دی یو دړی به په 140 روپیو هغې قیمت نن سبا په مارکیټ کې چې دی هغه 250 روپۍ دړی دی. مټر چې دی هغه به چې دی کومه تروړه راوړه، نو هغه مونږ ته دلته چې کوم سبزۍ والا هغه وایي چې د یو هفته مخکې په 250 روپۍ باندې به دغه تروړه دی ته ملاوي ده، اوس هغه تروړه په 1500 روپۍ باندې چې دی هغه دی ته ملاویږي. دغسې د فروټو حوالے سره که زه تاسو ته ووایم، نو فروټ چې کوم دی چې کوم چینا سیب سیو یا سیب ورته ویل کېږي چې هغه په 1200 روپۍ باندې به کاټن، او هغه په 3000 روپۍ باندې هغه کاټن نن په منډۍ کې چې دی خرڅ شوی دی. دغسې کیله چې ده هغه په 50 روپۍ درزن وه، هغه په 80 روپو ته رسېدلې ده. مالټه چې دلته په خیبر پښتونخوا کې پلی مالټې ډېرې مشهور دي، ورسره رستم علاقه کې مالټې کېږي، نور داسې خواوشو علاقو کې چې دی باقاعده مالټو باغونه شته، خو د هغې باوجود هم چې دی په 800 روپۍ باندې چې کوم کریٹ په مالټو ملاویدو هغه نن په 1100 روپے باندې چې دغه په مارکیټ کې ملاویږي.
عبدالرزاق صاحب
د افغانستان
رزاق صاحب حکومتي چارواکي وخت په وخت باندې په دې باندې خبرې کوي چې هغه وایي چې راغوي د ګرانۍ ته پام دی د واکمن چې کوم ګوند دی یا چې په پښتونخوا یا په پاکستان کې کوم د تاریخ انصاف حکومت دی
دا غي خو تاسو کو وګورئ نو د حکومت خو دغه دغه چې د لین نظامیه کله کله چاپی وخی یا د کوم دیغه دا وی چې موږ د ګران پروشانو کوم خلک چې ګرانی راولي یا هغه چې د ظفر اندوزی کې دغه خلاف موږ وخت په وخت پرېښنې کوو هغه خدا دا وی کوي خودل ته دکاندار سره چې کله خبرو شي دکاندار وایي چې کوم نرخنامه موږ له حکومت راکې نو په هغه کې موږ توارنه ملایويږي ځکه چې ترانسپورټیشن په دیوانې کې مخ خرچ راځي بیا په منډي کې چې کوم قیمتونه سیوا کیږي نو داغه د وجه نشي موږ کوم سودا راوړو نو پاره کې موږ گزارنه کیږي لکه دې لند مثال به تاسو ته درکم چې کوم د وړو بورې دی راوړي نو نن بیان دا وایي چې د وړو بورې موږ راځي دو مل نه کومه پاره کې 2-3 کیلو وړو چې موږ ته کم راځي دلته چې موږ کوم روټي بیا پخو او هغه باندې کوم خرچه راځي نو هغه پلس روپۍ کې نه پوره کیږي نو کومه د روټي وزن کم کو نو ځلې انتظامی راځي او موږ را نیسي دا نه کوي چې هغه لاړ شي مل ولا نه تاسو ته تولې دی لا
وړه کم ورکی
نو دغه ټیک ټیکس باندې بیا د دکاندارانو او داخله چې دی لګیا دی هغه خپل ګټه هغه هغه سي
برابرۍ او زور د عوام پولیس نه وزي ډیر مننه تاسو
مننه
مننه ابو رزاق در من اوریدونکو اولیدونکو تاسو بوزو د خیبر پختونخوا شمالي وزیرستان بویا تحصیل لورته چرته چې د وسلوالو او امنیتی ادارو ترمیان ځپان خطو کې سلور وسلوال وجل شوی او په دغه عملیاتو کې د پاکستان د پوز یو تن هم وجل شوی دی. تفصيلات د ډیور ډیو خبريال عدنان بیٹنی راکې.
سرکاری سرچینې وایي دغه ته پوس د وسلوار د موجودیت اطلاع ترلاسه شوه او چې کله د هغوی د نیولو د پاره په سیمه څخه ګیره تاو کړه نو وسلوالو په پوځر نثار ډزې پیل کړې چې په نتیجه کې یو پاکستانی عسکر وژل شوی. سرکاری سرچینې دا دعوه هم ده چې د پوځ ځوابي ډزو کې څلور وسلوال وژل شوي او 15 نور ژوندي نیول شوي دي. بویا تحصیل د شمالي وزیرستان هغه سیمه ده چې د کړکېچن وضعیت له امله ورته د میډیا رسد نه کیږي تر څو کره معلومات مخې ته راوړي. خو د سیمې یو انتظامی چارواکي د نومنه شولو په شال ډیوا ته وویل چې لن شته ورسته په ګڼ شمېر امنیتي ځواکونه سیمې ته رسیدلي او ځان عملیات یې پیل کړی دي. وروستي راپورټونو تر مخه د شمالي وزیرستان پدرې تحصیلونو بویا د تخیل او غلام خان کې ګرځبندیز هم په ذکر شوې دي. په شمالي وزیرستان کې د تازه پیښه په داسې حال مخې ته راغلي چې د پاکستان پوځ کال 2014 نمایښ د وسلوالو پر ضد د ضرب عذاب په نوم په پراخه کچه سره عملیات کړي وو او دا وکوي چې د عملیاتو په پیل کې د وزیرستان زیاتره سیمې د وسلوالو څخه پاکې کړي شوې. خو اوس هم دغه ته وخت په وخت په پوځ د بریدو تر سره کېدو راپورټونه مخې ته راځي. دا د هم یادوي چې روانې میاشتې په لومړۍ نیټه د شمالي وزیرستان د غلام خان تحصیل دیوګر صدګۍ سیمه کې د امنیتی سرتیرو په یو پوسټه وسلوال برید کې یو عسكر وژل شوی وو او 15 نور ټپیان شوی وو. د پوځ بیان د ادارې ISPR په خپل بیان کې ویلي وو د پیښې په ځوابي ډزو کې دوه وسلوال طالبان هم وژل شوی. په شمالي وزیرستان کې په تیر میاشت نومبر کې تر لسو نه زیات وسلوال بریدونه تر سره شوی وو چې پکې 14 عسكر وژل شوی او په دې ګونه څو زیات نور ټپیان شوی هم دي. تر دې وړاندې په 28 نومبر د شمالي وزیرستان مرکز میرانشاه څخه 10 کیلومتر لری سهیل ویدیس لوري ته په همزونی سیمه کې د سړک د غاړې په یو بمی 14 نه کې دوه پوځیان ژوبل شوی وو. سیمه ایز خلک وایي تر هغه وروسته د شک په بنیاد پوځي سرتیرو د سیمه ولس کسان گرفتار کړي وو. دوی دریز لري چې د سیمه په ولس کسانو کې رضا الله نومیتن هم شامل وو چې د پوځ په ولکه کې د تفتیش دوران ساور کړي او تر هغه وروسته میرانشاه سیمه کې پرلط پیل شوی چې نن په شپږم ورځ هم د فهم لري. دغه احتیاج کوونکې دریز لري چې رضا الله بیګناه دي او په دوی د تفتیش دوران دومره تشدد سوی چې هغه مر شوی دی. ورستی راپورټونه وایي چې د احتجاج کوونکو او انتظامیه ترمنځ د خبرو کولو پروسه هم روانه شوې ده. او د سیمه د احتجاج کوونکو یو مشر جمال داوړ ډیوا ته وویل دوی خپلې مطالبې انتظامیه ته وړاندې کړې چې پکښې د سیمه امنیت خوندي ساتل، د تور شیشو او په وسله سنبال لیږدلي کسانو مخنیوي او رضاولت انصاف ترلاسه کېدل شامل دی.
سلام عمر راسیدلی دی، عبدالله ننګیال عمر راسیدلی دی، په درنه شي خلک نوستي شو په ځان ته داد سره نوستي دا لیکه د مذاکراتو د پوره پولیټیکل اډمنسټریشن لګیا ده. مذاکرات یو سیشن دا چلېدل ده چې موږ بیا خپلې مطالبې شي دي مخ شي اصل حل نه دي سره چې دی له موږ پوښتنه باندې څومره عمل کړی ده او څومره نه ده پکړه، نو هغه به کتل شي بیا به موږ مخ شي خپل عمل ګورو. چې ختمن مقصد یې دغه ده چې موږ انصاف غواړو دی مو وزیر کوي موزه خو دی سره پیسې ډېرې دي ځکه چې د موږ بازارین لیست کړی دی موږ باندې خلک کوي دا پیسې خو دی سره نه کمې دي موږ خو پیسې نه غواړو موږ ژوند غواړو په خپل خوره باندې.
دا دې هم یادوي چې په شمالي وزیرستان کې د وسله والو پر ضد د تازه کاروایی په داسې حال شوې چې تیر ورځ د یوې بلې قبایلي ضلع جنوبي وزیرستان څخه د خامی پارلمان غړي او د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ مشر علي وزیر ویلي د وزیرستان امنیت خرابولو دپاره بیا ورانکاري راوړول شوې دي. عدنان بیټنی، ډیوا، شمالي وزیرستان.
کو مننه مکو چې تر دې دمه د وایس اف امریکا دیو سره ملګری د جمی موسم دی او ډاکټران وای چې په جمی کې پکار ده چې ماشومان او د پوخ عمر خلک اغوی ډیر د یخنۍ نه بچو ساتل شي تاو د ګرمي او ساتي. ډاکټران وای چې په سیمه کې د نمونیا تبا یا ناروغي زیاته شوې ده. د ډیو رادیو خبريال فیاض ظفر په دې موضوع باندې ډاکټرانو سره خبرې کړې او د دې علتونه پوښتلې دي. راځي چې دغه ویډیو رپورت کې وګورو.
دا یخنی موسم شروع کېدو سره د نمونیا ناروغتیا زیات شي او خاص کر واړه ماشومان چې عمر یې د 15 کالو پوري ډاکټران وایي چې هغه ماشومان ته دا ناروغتیا زیات کیږي. د چایلډ لایف فاونډیشن پاکستان مشر ډاکټر احسان ربانی وایي چې تیر کال په پاکستان کې د 15 کالو نه کم عمر 2000 ماشومان د نمونیا د لاسه مړ شوي دي. د سیدو روغتون د بچو د څنګه مشر ډاکټر احسان الحق د ناروغتیا په حق لا وای
نمونیا بنیادی تور دا د پړپوسانو انفیکشن دی چې هغه د وایرسز نوم کې دي شي، د بکټیریا نوم کې دي شي، نور سکازیزم کې دي شي، خو د سینې یو بیماری ده چې هغه د ماشومانو ته زیاته کیږي او د 5 سال نه کم ماشومانو ته دا ډیره زیاته کیږي. غټو تم کې دي شي، لوی ماشومانو تم کې دي شي، خو د 5 سال نه کم 15 کال نه کم ماشومانو ته دا ډیره زیاته کیږي.
ډاکټر وایي چې د نمونیا نخې په ماشومانو کې د سا اغستو کې تکلیف، سینه خرابېده، تیز تبه، خوراک کمول او د سا اغستو تیزواله د نمونیا د مرز غټي نخې دي. او کله هم چې ماشومانو کې دانه ښکار شي نو مور پلار لې پکار دي چې دا ماشوم زر تر زره ډاکټر لا هسپتال ته بوزي. په دې حق له د ماشومانو یو ډاکټر عبد الله ډیوتوای
د سیدجی چې والدینو له اول خبره دا ده چې زمونږ د نمونیا غټ مسله چې دا غا د خوراک د کمی د لاسه ده. خوراک کمې او وسره ویکسین کم چې په ځتی ټیکی دی هغه ورکول غواړي. دویم خبره دا ده چې مور او پلار ته یا کور ولر د پټولګي چې د نمونیا علامات څنګه دي او ماشوم چې کله سا خراب شي نو په ټیم باندې هسپتال ته راوستل غواړي.
د ماشومانو ډاکټران وایي چې پاکستان کې هر کال د جمی په موسم کې یو شمیر ماشومان د نمونیا د علاج نه کولو لقبلا مري او د جمی په موسم کې دا ناروغتیا ډیره زیاتوي. ډاکټران وایي چې دا ناروغتیا په کور کې د یو ماشوم نه بل یا ټول ماشومان ته هم لګیدای شي. په دې اړه ډاکټر اسد اقبال وایي
دا زیات تر په یخنۍ کې کیږي. د دې اصل وجه دا ده چې دا یخنۍ کې دا زیات تر خلک ورونه یا هیټر د کور کې ناسي په جمع باندې، نو که یو ماشوم تم نمونیا شوی دا هغې د وجه بیا ټول کور کې څه ماشومانی هغه ټول ته وشي. ایون که مشر هم افیکټ وي نو د مشر نه زیات چانسز دي چې د کشران ته وشي وړو ته.
ډاکټران وایي چې د دې ناروغتیا نه خپل ماشومان بچ کولو لپاره پکار ده چې مور د خپل وجود د صفایي خاص خیال ساتي او ورځ کې د سوسواره خپل لاس په صابون وینځي. او کله هم چې ماشوم له خوراک ورکی نو دا غیر مخ کې دی د خوراک هاغه لوخه ضرور وینځي. ډاکټر وایي چې کله ماشوم کې د نمونیا نښې ښکار شي نو ماشوم ډاکټر له د بوتلو او د علاج شروع کولو سره مور له پکار دی چې ماشوم له خپل پی یا هغه خوراک چې په روغ وجود یې مور بچو له ورکوي هغه خوراک دی په ماشوم بالکل نه بندوي او ماشومانو له دې اوبه زیاتې ورکوي چې دا ماشومان د دې ناروغتیا نه زر تر زره ښه شي. فیاض ظفر، وایس اپ امریکا، ډیوا.
چې په ازادۍ او مر کې به ځان ته یوه لار خوښوم. ماته پته وه چې که زه ځان د یو نه بیلوم نو بله به لازمن خوښوم،
که بل څوک یې کوي او که نه. تهی کار صحیح
د هر انسان ژوند باید د بل لپاره یو مثال جوړ سي.
د هر عمل یو عکس العمل ضروري. د انسان لاس ته هغه څه راځي چې صحیح کړي.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
دا ټول په یو وخت کې عادي خلک وو، خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته، که هغه وړوکی وي او که غټ. تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ.
بی بی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سهار شپږ نیمو نه تر د اتو نیمو بجو پورې کتلی او اوریدلی شئ.
اوریدونکو اولیدونکو دا د وایس اف امریکا دیوا یو ساته خبری خبرونه ده. د پاکستان په قومي سملی کې په بلوچستان کې د خزو په اړه باندې خبري اترې شوې دي. تفصيلات اورو د ډیور ډیو خبريال ارشد حسین پر رپورت کې.
قومی اسمبلی تخپل وینا کې د بلوچستان نېشنل پارټي مشر اختر منګل ویل خوزدار کې لیویس فورسز د غزانا تر درې ورځو پورې د ځان سره ساتلې وي او زیاته کړه چې د زنانو اغوا کول او د هغوی سپکاوی کول نه یوازې افسوسناک بلکې د شرم نه ډک عمل دی. اختر منګل زیاته کړه قانون نافذ کوونکي ادارې خو هسې د عام مجرم مخ هم پټ ساتي، خو د بلوچ زنانو انځورونه په میډیا خواره کړل.
کسی کو بندوق کی نوک پر یا تلوار کی نوک پر آپ اس کا مذہب چینج کر سکتے ہیں؟ نہیں. اگر نہیں کر سکتے تو یہ میں آج واضح کرنا چاہتا ہوں کہ بندوق کی نوک پر کسی بلوچ کو آپ پاکستانی نہیں بنا سکیں گے جب تک کہ بلوچستان کے لوگوں کو اس ملک کا ایک برابر شہری نہیں تصور کیا جاتا.
ہغوی سنگچے د چا مذہب د ٹوپک پزور نشی بدلی دلی، نو ہم دغه شان دا خبر ہم پڑاگا کول غوالی چې د ٹوپک پزور هم سوک یو بلوچ بچی پاکستانی نشی جوړولی. پخوانی حکومتونو هم د بلوچستان اولس د ٹوپک پزور د ځان سره بوتلل غختل او حسینی حکومت هم دا لار خپل کړي، خو باید چې اوس دا لړۍ ختم شي. اخوا د کورونو چارو د پاره د قومي اسمبلی د کمیټې چیرمن راجا خورم نواز د قومي اسمبلی سپیکر ته ډاډ ورکړی چې دا معامله به د دسمبر په 11 نیټه کیدونکې د کمیټې په غونډه کې راپورته کوي. د بلوچستان نېشنل پارټي مشر اختر منګل د حکومت لخوا د کورونو چارو د کمیټې ته دا معامله لیږل رد کړي او ویلي چې هغه په کمیټیانو باور نه لري.
همارا احتجاج تب تک جاری رہے گا جب تک ہماری ان ماؤں بہنوں کو جو بازی واپس اپنے گھروں تک نہیں پہنچایا جاتا.
ہغوی تر سوچ د غسلور بلوچ زنانہ نوی خوشکلی شوی تر ہغے بد ہغوی احتجاج جاری وی. د قومی اسمبلی ڈپٹی سپیکر قاسم سوری د کورونو چارو مرکزی وزیر بریگیڈیئر ریٹائر اجاز شاہ هم سبالا پدے معاملہ باندی ایوان کی د پالیسی بیان ورکول د پارا رابلل دی. پ بلوچستان ایالت کی د قانون نافذ کوونکو ادارو لخوا د تر ہگر سره تڑاو پتور کی د سلور بلوچ زنانو پ نیونه پ سوشل میڈیا هم سخت برګون مخه تراغلی وو او د خزو د حقونو د پاره کارکونکو سازمان وومن ډیموکراټیک فرنٹ په خپل یو بیان کې ویلی وو چې د غوا په سیر د نیولې شوې سلور زنانه دي زر تر زره را خوشی کړی شي.
ما خوب لیدلې، ما خوب لیدلې نتیجه ډیر زر وخیږي. د پښتو ویلو نه ډیر خلک منکر وخیږي.
دا د پښتنو نه مرور د مومند شاعر ایوز خان دی.
یو بل شعر کې وای
او پښتون اورورا خپل علاج دې مرض معلوم کا، یا خو پتا کی زړې یا بکین سر وخیږي. او د پښتو ویل نه وړي خلک من کر وخیږي.
ځان تکړه کوي، حسینه د ایوز خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای، پښتو لیکي، پښتو لولي.